السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماتګر 15 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان زن نور برخه ترڅنګ د افغانستان په اړه ریپورتونه واره د ترکی په اړه هم یو ریپورت لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زمو همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی په سعودي کې د پاکستانی زندانیانو د خوشی کېدو لپاره قرارداد منظور کړی دی. په خیبر کې ځای وګړو دوی بیل مظاهره کړی دی او رسوایی لسیز زوړ اټومي تړون څخه د واشنگټن وتل به د یورپ لپاره جدي پایلې ولري. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په سعودي کې د پاکستانی زندانیانو د خوشی کېدو لپاره قرارداد منظور کړی دی. قرارداد نن له دیرزلې څخه د پاکستان پیپلز ګوند پر ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده سناولا وړاندې کړ چې د غړو لخوا په اکثریت سره منظور کړل شو. نوموړي د قرارداد تر منظوري وروسته مشال رډیو ته وویل چې په سعودي کې 25 لکه پاکستانیان میشتي چې 6 لکه د خیبر پښتونخوا دي. د هغه په وینا دا وخت هلته په زرګونه پاکستانیان بندیان کړل شوی چې اکثریت یې د پښتنو دي.
ډېر داسې خلک دی چې هغې ډېر ښه کاروبارونه هغې په لارو کې نیولي دي، په جیلونو کې اچولي دي او هغه کاروبارونه د هغې نه پاتې کیږي، د هغې هغه سرمایې هلته ډوبیږي، د هغوی ګاډي دي، هغه ډېر لوی کاروبارونه دي او هغې په دې نیت باندې پاکستان ته راتلل نه غواړي چې زمونږ هغه څه سرمایه چې د ژوند هغه زمونږ نه ضایع کیږي.
نوموړي زیاتوي چې د قرارداد له لارې د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې په سفارتي توګه دي د دغو زندانیانو د راخوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. په خیبر کې ځای وګړو د پولیس او پټوار نظام پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د خیبر نظامی چارواکو او ځای خلکو مشال رډیو ته وویل چې نن سهار د پېښور د پولیسو د لوړپوړو افسرانو یوه ډله د خیبر قبایلي ضلع جمرود الواړګ ته راغلې وه او هلته یې د پولیس سټېشنو او چوکۍ جوړولو لپاره سروې کوله چې ځایي مشرانو او ولسي وګړو د دوی پر ضد مزاحمت وکړ او د خیبر درې لویې لارې د احتجاج په توګه وتړل. د دغو مظاهره چانو یو مشر عبدالرزاق اپریدی وایي چې دوی د پولیسو او پټوار نظام نه مني او چې دلته کوم ډول اصلاحات کیږي باید له دوی سره سلا پکې وکړل شي.
موږ سره چې خبرې نه کړې، موږ وی خبرې تم تیار نه یو. بیا چې کله پولیس یا ایس پی یا ڈی ایس پی چې راځي نو باقاعده به د ڈی سی نه اجازه غواړي. چې ڈی سی نه اجازه نه غوښته او ڈی سی د مشرانو سره مشوره نه کړي، هغه پرې موږ پولیس دلته نه منو. او که بیا پولیس منو نو خپل لیویز والا به پولیس کې اړای، خوصدار به پولیس کې اړای.
د خیبر نظامی چارواکی وایي چې دوی له ځای مشرانو سره مذاکرات وکړل چې بیا وروسته د خیبر درې لویه لار خلاصه کړه. بلخوا نن د خوږخیل قوم وګړو په تورخم کې د تعمیراتو او رسد کمپنۍ نېشنل لوجستیک سیل د رویې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د تورخم نظامی چارواکی وایي چې مظاهره چانو د نېشنل لوجستیک سیل لخوا لګول شوي د سختو قوانینو ساین بورډونه مات کړل او رکاوټونه لرې کړل چې د تورخم دروازه ورسره وتړل شوه. په دې احتجاج کې ځایي مزدوران، د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسیشن غړي او ځایي سوداګر شامل ول. دوی غوښتنه کول چې د قبایلو لپاره دې پر تورخم دروازه له افغانستان سره د ویزې شرط ختم کړل شي، ځکه په تورخم کې د سختو شرطونو له وجې د دوی کاروبار متاثر شوی او په زرګونه خلک بې روزګاره شوي دي. دوی غوښتنه وکړه چې د دواړو خواوو د قبایلو لپاره دې د متبادل په توګه رهداري جوړ کړل شي چې روزګار یې روان شي. بلخوا چارواکي وایي له مظاهره چانو سره مذاکرات کړي او اوس د تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وفاقي حکومت لخوا به په 13 آئینی بدلون کې د لاسوهنې مخنیوی کوي. په متحده مجلس عمل کې شامل جماعت علما اسلام فضل الرحمن ګوند تیره ورځ وویل چې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د هر هغه آئینی بدلون مخه به نیسي چې د صوبو واک پکې کمیږي. د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړي اسد محمود په دې اړه مشال رادیو ته وویل
پیپلز پارټي خپل خطرات ظاهر کړي دي 18 ترمن په حواله سره او جمعیت علما او مجلس عمل خو اول ورځ نه دا خبره کوي چې د حکومت هر اقدام په حواله سره اپوزیشن اتفاق او اتحاد ضروری ده.
نوموړي زیاته کړې چې په دې لړ کې به ډېر ژر ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي او په دې کې به د مسلم لیګ نواز ګوند د شاملولو لپاره هڅې توندې کړي. 13 آئینی بدلون د پاکستان پیپلز ګوند په وروستۍ حکومتي دوره کې منظور شوی وو چې پکې صوبو ته په اول وار ډېر واک ورکړل شوی دی. خبرونه له مشال رادیو خاوري. هند او چین ویلي د امریکا پر بندیزونو سربیره تیار دي چې له ایران تیل واخلي. له ایران څخه د تیلو په اخیستلو به وروستي امریکایي بندیزونه د نومبر پر 15 عمل کیږي، خو بیلابیلې رسنۍ راپورونه ورکوي چې هند او چین د واشنگټن لخوا د ایراني تیلو خرڅلاو صفر د راوستلو خبره نه مني او وایي چې په نړۍ کې د ایران د تیلو کمی کوم بل هیواد نشي پوره کولی. چین او هند په نړۍ کې د ایراني تیلو تر ټولو لوی خریداران دي. واشنگټن د 2015 کال اټومي لوزنامې څخه تر وتلو وروسته پر تهران یو وار بیا بندیزونه لګولې دي. ایران دغه لوزنامه د امریکا په شمول د نړۍ له شپږ قوتونو سره کړې ده، خو چین په ډاګه ویلي چې د دې لوزنامې احترام کوي او له ایرانه د تیلو اخیستل به جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا پر هغو چیني کمپنیو د بندیزونو ګواښ کړی چې له تهران سره راکړه ورکړه کوي. دا راسین په رسمي ډول ویلي چې ملګرو ملتونو پرته په یو اړخیزه توګه لګول شوي بندیزونه نه مني. دواړه هیوادونه روایتي نږدې اړیکې لري. بلخوا په ایشیا کې د ایراني تیلو اخیستو دوه نور لوی خریداران جاپان او جنوبي کوریا له تهرانه د تیلو پیرېدل بند کړي دي، خو داسې ښکاري چې د هند او چین لخوا د تیلو اخیستو ایران زړور کړی دی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو خبرداری ورکوي چې لسیز زوړ اټومي تړون څخه د واشنگټن وتل به د یورپ لپاره جدي پایلې ولري. شویګو پرون خپل یوناني سیال ته وویل چې اروپایي اتحادیه او ناټو دي له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو د نتیجو جاج واخلي. دا لوزنامه په 1980 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالډ ریګن له خپل روسي سیال میخایل ګورباچوف سره د منځنۍ فاصلې وشتونکو اټومي میزایلونو په اړه کړې وه. تیرونی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي وه چې که امریکا له یا تړون څخه وځي او یا د ناټو په غړي هیوادونو کې د منځنۍ واټن وشتونکو اټومي میزایل لګوي، نو ماسکو به د ناټو یو غړي هیواد په نښه کوي. خو ناټو ویلي چې لا هم پر دې غور نه دی سوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې له دې لوزنامې د وتلو د ارادې څرګندولو پر وخت وویل چې روس په مبینه توګه له 2014 کال راهیسې د دې لوزنامې سرغړونه کوي، او دا چې په دې کې د چین د میزایلونو بیلابیل پروګرامونه نه دي شامل کړل سوي، خو روس د دې لوزنامې د سرغړونې تورونه ردوي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 131 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 50 پیسې او 116 روپۍ 10 پیسې، یو ایرو 116 روپۍ او 10 پیسې او 120 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ 15 پیسې او 15 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 14 روپۍ 50 پیسې او 14 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ او 10 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې، او 340 ایراني ریال په یو پاکستان نوی روپیه خسته کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، په جوب کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په سعودي عرب کې د کېد شوو پاکستانیانو د راخوشي کول لپاره یو قرارداد منصور شوی دی. د اسمبلی غړي وای په هواد کې ګڼ پختانه هم میشتي.
پدې کې 25 لاکھ شل لکا خلق دا صرف خیبر پختونخوا دي، او بیا په غي کې پدې شل لکو کې تقریبا 14-15 لاکھ د ملاکنډ ډیویژن دي. زمونږ د ضلعو په کې ډېر لوی تعداد دي.
نن په جمرود او لوړګي کې د پیښور پولیسو د افسرانو ورننوتو سره سم ځایي خلکو یې پر ضد احتجاج کړی دی.
نه پولیس منو، نه پټوار منو، نه تانی منو، موږ سره به باقاعده په دغو خبرو باندې کینی او موږ نه به اخلي. موږ ډیر تحفظات دي په دغو خبرو کې.
خبریالانو د میډیا کارکونکو ته په وخت تنخواګانو نه ورکولو په غیر قانوني توګه داغي نوکری ختمولو ضد په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده، او د رغزو یو شمیر مدني فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د یخنۍ موسم پر رسیدو سره د لاغو خلکو سره مرستې وکړي شي چې خپلو ړنګو کورونو ته ستن شوي دي.
ما خو دا ویره کیږي چې د کوم خلکو واپس لاړو د بیا ایډي پیز نشي د ساړه د واجې، چونکې هلته کوم موسم دی غ منفي کې چلیږي، هلته واورم کیږي او ډیره سخته یخنۍ وي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان سیاتره خلق په سعودي عرب کې دی ولته مزدوري یا واړه روزګارونه کوي او په هیواد کې د کار کول لپاره د ځایی عربیانو کفالت لاندې اقامه یا ویزه نوي کیږي. د خبر پښتونخوا اسمبلی په سعودي کې د پاکستانی قیدیانو د خوشي کېدو لپاره قرارداد منصور کړی دی. قرارداد نن له دیر زلی څخه د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده سناولله وړاندې کړ چې د غړو لخوا په اکثریت سره منظور شو. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا دیر زلی نه د پاکستان پیپلز پارټي په ټیکټ منتخب شوی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی صاحبزاده سناولله وای سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانیان چې زیات تر پکې پښتانه دي په وړو جرمونو کې د دا هیواد په زندانونو کې بندیوان دي او دا پاکستان حکومت له پکار دي چې په سفارتي توګه د دوی خوشي کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. صوبائی اسمبلی کے پادی اکلا دا یو قرارداد منظوری دو رستو صاحبزادہ ثناء اللہ مشال ریڈیو تا اوائل چی سمو دوڑان دے حغا سعودی عرب تا تلیو ہو حغل تا پختانو ور تا ویلو چی زیاد تر پاکستانیان دا کفیلانو سرا دا لانجو پا وجہ پکیت بندی دی او دا حغوی دا روزگارونو یا مزدوری پیسی دا زن سرا نیولی دی. صاحبزادہ ثناء اللہ پا خپل قرارداد کی ویلی دی چی خواوشا پینزی ویش لکا پاکستانیان پا سعودی عرب کی دا بیلا بیل استوندو سرا مخ او پاکستان حکومت له پکار دی چې په سفارتي دوګا د دوی ستونزې هوارې کړي.
پدې کې 25 لک کې شل لک خلق دا صرف خیبر پختونخوا دي او بیا په غي کې پدې شل لک کې تقریبا 14 15 لک د ملک انډوی جن دي. زمونږ د ضلعو په کې ډېر لوی تعداد دي. بردیر د لردیر د سواد د لا خوډیر زیات خلق په سعودي عرب کې دي.
صاحبزاده ثناء الله وویل چې سعودي عرب کې زیات تر پاکستانیان د لاس خپل مزدوري کوي او دا کامی یا ویزا نوې ولو دا پارا دوی کفیلانو او حکومت تا لوی فیسونه ورکوي. هغه زیاته کړه چې زیات تر کفیلانو یا کمپنیانو د دغه پاکستانی مزدورانو پیسې ایساره کړی دي.
ډېر دغه خلک د چاغي ډېر خخه کاروبارونه او هغه په لارو کې نیولې دي په جیلونو کې اچولې دي او په هغه کاروبارونه دغې نه پاتې کیږي. دغې هغه سرمایې الته ډوبېږي. دغه ګاړي دي هغه ډېر لوی کاروبارونه دي او هغه په دې نیت باندې پاکستان ته راتلل نه غواړي چې زمونږ هغه سرمایه چې ژوند و آغاز موږ نه ضایع کیږي.
دغه شان د دیر ضلع نه د متحد مجلس عمل په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی عنایت الله هم په سعودي عرب کې د پښتنو ستونزې هوارولو لپاره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کو او هغه هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه وکړه چې د دې حل کولو لپاره دی یو کمیټي جوړ کړي.
کوم کار سفارتخانه په ډومین کې نه دی. ادي پرایم منسټر په دې باندې موږ بریف کو د ملکن ډیویژن خلک دی بریف کو اوورسیز منسٹری دی پہ بریف کی داغے پہ مشکلات دی بریف کی دی ولت خلق دی خپل خلق دی خپل پارٹی دی خلقوں نے تو پوچھ کے پرائم منسٹر سے چسنگا دا پیسو دا پارا وزٹ کرے دغه شانتی یہ وزٹ دے دی خلقو دا پارا ہوگی کنا.
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په سعودي عرب کې دا پاکستانیانو ستونزې هوارولو لپاره تیر حکومت کې هم یو قرارداد منظور شوی خو د وفاقي حکومت دا له پرې هیڅ عمل نه شوی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر کې ځایی وګړو د پولیسو او پټوار نظام پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چیانو د خیبر درې لویه لار تړلې وه چې بیا وروسته خلاص کړل شوه. خیبر انتظامی چارواکي وایي پولیسو غوښتل چې په لواړګي او جمرود کې د تاڼو چوکو جوړولو لپاره سروې وکړي او ځایونه خوښ کړي. خو د ځایي مشرانو د احتجاج سره مخ شول. قبایلي مشرانو ویل چې دوی د تاڼو پټوار نظام نه مني او چې هلته کوم ډول اصلاحات کېږي نو باید له دوی سره پکې صلاح او مشورې وشي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن سهار د پیښور د پولیسو د اعلی افسرانو یو ډله خیبر قبایلی ضلع جمرود او لوړګي ته راغلې وه او هلته یې تاڼو او چوکیو جوړولو لپاره سروې کوله چې قومي مشرانو ولسي وګړو د دوی پر ضد مزاحمت وکړ او د خیبر د ریلوې لارې احتجاجونه تړله. قبایلی مشرانو ویل چې موږ په دې ضلعو کې د پولیسو او پټوار نظام نه منو او چې دلته کوم ډول اصلاحات کیږي نو باید دوی سره د پکې صلاح وکړل شي. د خیبر په زخخیلو کې د احتجاج په وخت یو ځای مشر ملک خالد پردی مشال ریډیو ته وویل
زه د کوم روډ چې مونږ بند کړی دی دا مونږ په دغه احتجاج باندې بند کړی دی چې مونږ سره پاس دا خبرې شوې وي چې مطلب گورنر صاحب را سره کړي. گورنر صاحب مونږ ته دا ویلي دي په خپله خولې راته گورنر هاوس کې ویلي چې طالب د پتون والا سړی کلم دروازه نه درټکی. مونږ سره نه مشوره شوې نه مونږ ته چا ویلي دي. په کار دا دی چې مونږ په اعتماد کې اخیستی وای مونږ به داسې سړي میلمستیا کړې وای ګډان به ملال کړي وای ورته نورې ذات به ور کړی وای. خو په دغو خبرو خپه یو چې د غلې غوندې په مونږ کې راځي او مونږ سره سلام پکې نه شي.
ملک عبدالرزاق پردې هم په دې احتجاج کې شامل وو او دوی وویل
مونږ دا ویل غواړو چې نه پولیس منو نه پټوار منو نه تانی منو مونږ سره به باقاعده په دغه خبرو باندې کینی او مونږ نه به اخلي مونږ ډیر تفاوضات دي په دغه خبرو کې زم کې دل وشول اخو چې چا وکړ آ وشول خو اوس په دا کې مونږ تفاوضات مونږ سره چې خبرې نه کړي مونږ وی خبرې تم تیار نه یو.
د پولیسو دغه افسران په لوړګي زخخېلو او جمرو تحصیل کې د مزاحمت سره مخ شول او په جمرو تحصیل کې په لزګونه کسانو د دوی پر ضد ناری وهلې. د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران وای چې دوی ځای مشرانو سره مذاکرات وکړل او دوی ته باور ورکړ چې په را روان وخت کې به د اصلاحاتو د عمل په لړ کې د کومګام خستونه مخ کې دوی سره سلا مشوره کوي. چارواکي وای چې اوس د خیبر درې لوی لار د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص ده. د احتجاج په داسې حال کې شوی چې د روان 2013 کال په مئی میاشت کې د 25 مئی ترمیم نه پس پخوانی فاټا خیبر پختونخوا صوبه کې زم شوی اف سی آر ختم شوی او د لنډمهاله وخت لپاره په قبایلی ضلعو کې د انټرم گورننس ریګولیشن په نامه عبوری قوانین نافذ کړل شوی دي. افغانه فاټا ځنې محکمې هم د خیبر پختونخوا صوبې په محکمو کې زم شوی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په اسلام آباد کې خبریالانو پرون د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت او د مطبوعاتي ادارو له مالکانو یې وغوښتل چې کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي او په غیر قانوني توګه د هغې نوکرۍ نه ختموي. دا مظاهره د صحافیانو فیډرلي اتحادیې پی ایف یو جی جوړه کړې وه. د دې تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو لخوا د خبریالانو په زور له کاره د ایستلو پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړی دی او دا چې دوی به د مظاهرو لړۍ جاری ساتي. تفصیل احمد الله نورو.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د یو شخصي تلویزیون ایکسپریس ټي وي دفتر مخې ته مظاهرې دوران د خبریالانو وینا وه. د تیری ایوی میاشتې راهسې د یو شمېر ټي وي چینلونو مالکانو په درزنونو کارکوونکي د نوکرو څخه لرې کړي دي. نو نه صرف دوی دی واپس بحال کړي بلکې خبریالانو ته د تحفظ هم ورکړی شي. د مظاهرې تابعیا د جورنالستانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی کړې وه. د یاد تنظیم صدر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د خبریالانو په زوره د لرې کولو پر ضد یې د احتجاجي تحریک لړۍ پیل کړی دا او پر اتلونکو ورځو کې بعد یو شمیر نورو مطبوعاتي ادارو مخې ته هم مظاهره کوي. موږ خپل دی تحریک ته د بیروزګاری خاتمه او کارکونکو ته د خپل حق ورکولو تحریک نوم ورکړی او د هغه ټولو مطبوعاتي ادارو چې کارکونکي یې د نوکرونه لري کړي او یا تنخواګانې نه ورکوي د هغوی د دفترونو نه بهر بهر ورځ مظاهره کوو او چې کله زموږ دا مظاهره زیات شي نو څه ناڅه لاره به راووزي. په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنالیست اسوسییشن رستیال صدر طارق وردګ وینا وه د تنظیم ملګری به تر هغه وخته په دې مظاهرو کې ګډون کوي تر څو چې خبریالانو په زوره د لرې کولو لړۍ ودرولې شوي نه وي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په میډیا پسې راغستې ده. مالکانو هم یو خپل مناپلي شروع کړل دا وایي چې رسد ته ویلا کیږي پس هغه سکار کوي. زموږ د احتجاج به داغه پوری جاری چې څو پورې مالکانو زموږ د ملګری واپس نه بحال کړي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو چې پکې ایکسپریس میڈیا گروپ نه علاوه بول نیٹورک نئی بات میڈیا گروپ نوائی وقت گروپ ڈان میڈیا گروپ کیپیٹل ٹی وی اب تک نیوز اور روزنامہ جنا په شمول یو شمیر نورو ادارو د ټول ملک نه د خبریالانو په شمول په سونو ملازمین د نوکرو څخه لری کړی دی. د ادارو مالکان دریز لري چې حکومت لخوا ورته اشتهارات نه ملاویږي چې لوجه په خساره کې روان دي نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لری کوي. خو د پینډی اسلام آباد د جرنالستانو تنظیم آر آی یو جی صدر مبارک زیب وایي دا هر د ایوی منسوبې تر لاندې روان دي.
دا سازش ته مونږ دا غنو چې د حکومت املاست دې مالکانو ته په کروڑو روپے اوس په دې کمپاین کې ملاو شو د الیکشن د لکه زمونږ اولنې سټپ ته دین پس مونږ پارلیمنت طرف تمزو.
د ذکر دا چې د اکتوبر په 9 هم خبري اعلانو د خپل حقونو لپاره د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړي او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د مطبوعاتو ادارو مالکان دې پابند کړي چې نه صرف خپل کارکونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکوي بلکې چې په کوم غیر قانوني توګه کارکونکي د نوکریانو څخه لرې کوي نو دې مخنیوي دې هم وکړي.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د اکتوبر په 9 خبره کړې یو ریپورت کې ویلي په پاکستان کې په خبریالانو د مرګونی تشدد 13 او په افغانستان کې 11 کیسونه لا هم نه دي حل شوي. په ریپورت کې راغلي په خبریالانو تشدد کوونکو ته په سزا نه ورکوونکو هیوادونو کې افغانستان په 6 او پاکستان په 9 نمبر دی. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د پیپلي خبریالانو د ادارې له یو غړي اقبال خټک سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم حال کې ده. انو نوموړی وای
لکه مریض په اسپیټال کې پروت وي او اکسیجن لګولې شوی بس سا اخلي خو نور په وجود کې دم نه وي. د پاکستان میډیا هم دا صورتحال دی چې صرف سا اخلي نور په وجود کې دم نشته دی، آزاد رپورټینګ نشي کولی. دې وخت کې عمومي چې کوم وضع ده د ژورنالستان لپاره ډېره سخته ده، نہ صرف دا چې ایڈیٹر مدیر خپل فیصله نشي کولای بلکې معاشي صورتحال مو ته ډېر سخت کړی شوی دی. اخبارونو یا ټلویزیون چینلو چې کومې پیسې دي هغه حکومت نه ورکوي او د کومې وجې په دغه ادارو باندې اقتصادي فشار راغلی دی او تنخواګانې چې دي ډېر ناوخته ملاویږي بلکې کله کله خو پکې میاشتې تیرې شي. سو دا معاشي صورتحال چې کوم موږ دې وخت کې وینو دا یو داسې خوفناک ماته ښکاري چې که چېرې انسان په خېټه اوږي وي نو د هغه نه بس دا تمه لرل چې هغه به د مطبوعاتو ازادۍ لپاره بار په سړک راوځي ډېره ګرانه ده او نه هغه عسکر جنګېدی شي چې په خېټه موړ نه وي. سو دغه عمومي صورتحال چې موږ ګورو دغه وخت کې خاص طور باندې چې دا نوی حکومت راغلی دی عمران خان صاحب حالات ډېر زیات کړکېجن کېږي او ښکاري داسې چې دا نن کم صورتحال دی سبا ورځ به د دې نه هم خرابه کېدای شي وي.
اقبال خټک صاحب، په پاکستان کې د انټرنیټ او د سوشل میډیا څه صورتحال دی؟ دغه تم فلټر کېږي یا چاڼول کېږي او کنه ازادي ده؟
زموږ په سیمه کې یعنی پاکستان ته وګوره، هندوستان ته وګوره، چین ته وګوره، روس ته وګوره، ایران ته وګوره، دغه ته کې هم خاص یو عمل شروع دی چې د انټرنیټ چې کوم ازادي ده خلکو د غږېدو د خپل آواز رسولو. یعنی تاسو وګورئ چې منظور پښتین د پاکستان په مرکزی مطبوعاتو کې په ټلویزیون چینلو کې بالکل ورک کې ځای نه ورکړی کېږي، وخت نه ورکړی کېږي. سو هغه چې دی د انټرنیټ نه استفاده کولو کوشش کوي لیکن هلته کې هم خنډان پیدا کولو کوشش روان دي سره. او پاکستان دغه وخت کې چې دی دا تیر یو دوه کاله کې مخکې چې کوم قانون جوړ کړی د انټرنیټ په حواله سره وایي خو دا چې په انټرنیټ دلا چې کوم جرمونه کیږي دا غیر مخنیوي د پر خو در اصل چې دی دا د انټرنیټ ازادي او د ژورنالیزم ازادي چې کوم دا دا غیر لارې نیول دي سره. سو دغه یو دس یو دغه موجود دی چې چرته ته ساغ استلو کوشش کولی شي او لږه ساغ استیا هم شي لیکن دغه ځای هم چې دی پاکستان حکومت په خاص نظر دی او خاص خواهش هم لري چې دغه ازادي باید چې څومره زیاته کمه کړی شي دومره هغې کوشش لګیا دی او ډېره حده پورې پکې کامیاب هم دی. عمومي طور باندې هم په نړۍ کې مونږ ګورو چې د ترخګرۍ په نامه باندې دغه ازادي ختمولو کوشش کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د بیپولې خبریالانو د ادارې د یو غړي اقبال خټک مرکه تاسو اوریدل چې زموږ همکار بشیر ګواخ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان مسورانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی. دوی د احتجاج پرون په انګور اډه کې کړی و. احتجاج کوونکو د مسورانو لپاره د ځانګړي شناختی کارډونو، داغي کوټې او د تعلیم لپاره له حکومت غوښتنې کولې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د مسورانو غوښتنې به سر تر سره ومنل شي. تفصیل د سلاب محسود په رپورټ کې اورو.
تیرہ برس دے سولی وزیرستان سرحدی سیمے انگورا ڈے پدر جنونو مزورانو دیوانا ملشای کیمپ پا مخوماخ دیخ پلو غشتنو دی پارا اتجاج وکا او بیائی پا سڑک پلا تای ووا حالے پدا غابا ریکشے دی مزورانو دی یونین صدر دین محمد وزیر ویائی
ترین احتجاج وقت کم مقصد ہونا اور تم درنا وکڑا روڈ بان کا چال ویر گھنٹے میں روڈ بان کا چوک سم و سلی والا ہوں والے چوپ مین روڈ کا سم و سلی میں رو چی ایرا چی چوک رہا نی سرا کی سکان پرم شایی نی یا میز دلاتا سمجھ بلے چی میز خبر چوک نا ہو ریا حکیتی کمیشنر چی کم دا آغا روگا جی نی سرا خبر وکڑا ایگی ہوئی چی این سلا دا تو سے کسی زا حل کا وما تو سا زو انگورا تا در درم وما نی سرا بیوٹی کمیشنر سا ورنکڑا میزو برپور دیا احتجاج کی دا انگورا دا روڈ ہاں بند
مشال ریڈیو چپ دغی لڑکشے دے سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر یحییٰ اخنزادہ سرا تماس وانی وہاں اغوی مزورانو تا سرنگ تسلی ورکڑلا واروائی جانے
درے مسئلے بیان کرے یو خدا دید مزور آئی ڈی کارڈ چکم دی یو اغا ڈیمانڈو یو دا ڈیمانڈو زمون چکم ڈیسیبلڈ کوٹا دا اغا دے بحال کری شیو اور درم ڈیمانڈ دا ماشومانو دا سباکو نماغی تبیداد آگو کچھ بھی تاسو ماتا لسٹ را کئی تاسو مزوران سمرے زب پ ٹیوزڈے باندې درزم ما سره به سوشل ویلفیر افسر می او ما سره به ایجنسی سرجن هم وی مونږ برتا غ ڈیسیبل سرٹیفیکیٹ جوړ کو ان شاء الله ڈیسیبل کارڈز برتا جوړ کو ما سره ټما مسئلے نوی کولونو والا بار کې وته ما دا وی چې تاسو ما ته ما شومان لیست را کوي چې کم ما شوم کم سکول کې داخله لغواړی وزیر مسعود ایریا کې چې کم سکول کې تاسو غواړی چې کې داخل شي ان شاء الله نو دی د دې ایجوکیشن مونږ فری کو په دې باندې کار کوم د خیرانو ډېر ما ډیمانډز بد دی پوره شو
ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې مزوران بے وسا انسانون دی زبا دے دوی دے ملتر دے پارا دے دوی سراوام سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری پرن په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د جمعیت العلماء اسلام لخوا درابل کېدونکې ټولګوندي غونډې نه یوازې هرکلی کوي بلکې برخه هم پکې اخلي. اپوزیشن ګوندونه وایي د غونډې هدف د تحریک انصاف حکومت لخوا د آئین په 13 ترمیم کې د ممکنه بدلونو د حکومت د ناکامیو له وجې ملک ته د زیان رسیدو مخه نیول دي. خو حکومتي چارواکي د اپوزیشن یو ځای کېدل د جمهوریت کمزوري کول او له احتسابه د سیاستوالانو د تېښتې یوه هڅه ګڼي. بشیر ګواخي تفصیل درکوي.
په پاکستان کې د متحده مجلس عمل په نامه د مذهبي ګوندونو اتحاد او پیپلز پارټي چارواکي وای دوی به د اپوزیشن په توګه د تحریک انصاف حکومت د هر هغه آئینی بدلون مخه نیسي چې د صوبو واک کموي. په متحده مجلس عمل کې شامل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی غړي اسد محمود د اکتوبر په 9مه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د ټولو ګوندونو یو غونډه راغواړي. هغه زیاته کړه چې که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په دې غونډه کې له ګډونه انکار کړی خو مولانا فضل الرحمن د نواز شریف سره خبرې کوي چې د حکومت خلاف شریکو هڅو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه
پیپلز پارٹی خپل خدشات ظاهر کړی دی 18 ترمن په حواله سره او د نیت علما او مجلس عمل خو اول ورځ نه دا خبره کوي چې موږ خو د حکومت منډیټ فلال نه تسلیمو او د دې جالي حکومت وایو چې دا دغه شیانو ته لاس واچوي نو دوی سره خو اکثریت هم نشته پارلیمنٹ کې دي چې دو دغه ترمیم په مقابل چې شیر بل ترمیم راولي. خو بهر حال د حکومت هر اقدام په حواله سره اپوزیشن اتفاق او اتحاد ضروری ده.
د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم د پیپلز ګوند د حکومت په محل په 2010 کال کې وشو. د سره د آئین ماتول د لوړې کچې غداری و بلل شو. صوبه سرحد ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شو. د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د وخت 13 ترمیم ختم شو او هغه بندیز لری شو چې د وزیر اعظم او وزیر اعلی د ټاکل کېدو دوره تر 2 ځلو محدودوي. خو د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د آئین او جمهوریت لپاره نه بلکې د هغه احتساب څخه ځان ساتلو لپاره سره یوځای کیږي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو لپاره پیل کړی دی. پرون سرکاری خبری اجانس ایسوسیٹڈ پریس او پاکستان د صوبو ترمنز هماهنګي ساتلو یا بین الصوبائی رابطو وزارت وزیری فهمیدی مرزا لخلی لیکلی چې حکومت په عین کې د شوی اتلسم ترمیم ختمولو اراده نه لري. تر دې مخکې د تحریک انصاف حکمران ګوند یو مشر غړی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبرلان ته ویل د اپوزیشن ګوندونو لا رائے وزه کېدو نه ویریږي.
عوام بھی جانتی ہے کہ اصل ایشوز کیا ہیں.
دیوائی ولس پویگی چی اصلی مسائل سے دی او داغوی اصلی زموار چوک دی. اوس چی اپوزیشن گندونا ٹول گندیزا غنڈا ربلل غواڑی نو دا دی باید یو مقصد وی. که دا جمہوریت کمزوروی کولو لپار را غختل کی گی نو سما خبر ندا. دا هم که دیشی چی چوک دا زان بچ کولو لپار استعمالی. که رکتیا در تاویم دا اپوزیشن گندونو دا ریوزه که دو مقصد هیچ دا پویدو ور نده.
مقصد اس کا اوبجیکٹیو سمجھ نہیں آیا.
د پاکستان په عین کې د اتلسم ترمیم پکې دو سره د ولسمشر ډیر واکونه پارلیمنت ته لیږدول شوی. همدارس د صوبې بجټ زیات شوی او دوی کولی شي په ډیر واک سره د تعلیم، صحت او نورو کارونو په لړ کې پالیسی جوړه کړي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو کمیشن مشر د حکومت او اپوزیشن لخوا په شریکه غوره کیږي.
اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. د احمدشاه آزمی نه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په سعودي کې د پاکستاني زندانیانو د خوشی کېدو لپاره قرارداد منظور کړی دی. قرارداد نن له دیر زلې څخه د پاکستان پیپلز ګوند پر ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله وړاندې کړ چې د غړو لخوا په اکثریت سره منظور کړل شو. نوموړي د قرارداد تر منظوري وروسته مشال رادیو ته ویلي چې په سعودي کې 25 لکه پاکستانیان میشت دي چې 40 لکه د خیبر پښتونخوا دي. په خیبر کې ځای وګړو د پولیس او پټوار نظام پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د خیبر نظامی چارواکو او ځای خلکو مشال رډیو ته وویل چې نن سهار د پېښور د پولیسو د لوړ پوړ افسرانو یوه ډله د خیبر قبایلي ضلع جمرود او لواړګ ته ورغلې وه او هلته یې د پولیس سټېشنو او چوکۍ جوړو لپاره سروې کوله چې ځایي مشرانو او ولسي وګړو د دوی پر ضد مزاحمت وکړ او د خیبر د ریل لویې لارې د احتجاج په توګه وتړل. د خیبر چارواکي وایي چې دوی له ځایي مشرانو سره مذاکرات وکړل چې بیا وروسته د خیبر د ریل لویې لاره خلاصه کړه. بلخانن د خوګخیل کوم وګړو په تورخم کې د تعمیرات او رسد کمپنی نېشنل لوجستیک سیل د رویې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د تورخم نظامی چارواکي وایي چې مظاهره چانو د نېشنل لوجستیک سیل لخوا لګول شوی د سختو قوانینو ساينبورډونه مات کړل او رکاوټونه لری کړل چې تورخم دروازه ورسره ووتړل شو. چارواکي زیاتوي له مظاهره چانو سره مذاکرات کړي او د تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وفاقي حکومت لخوا په پاتلسماینی بدلون کې د لاسوهنې مخنیوی کوي. هند او چین ویلي د امریکا پر بندیزونو سربیره تیار دي چې له ایران تیل واخلي. له ایران څخه د تیلو په اخیستلو به وروستي امریکایي بندیزونه د نومبر پر 15 عمل کیږي، خو بیلابیل رسنۍ راپورونه ورکوي چې هند او چین د واشنگټن لخوا د ایراني تیلو خرڅلاو صفر ته د راوستلو خبره نه مني او وایي چې په نړۍ کې د ایران د تیلو کمی کوم بل هیواد نشي پوره کولای.
لنډ خبرونه د احمد شاه آزمی نه واورېدل. اوریدونکو اوس به په اسلام آباد کې زموږ د همکار احمد الله نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان د ازادي دو وروستو حکمرانان سرکاري ملازمین خپل ذاتی نوکران ګڼي او همیشه یې پرې د خپل خوښې کارونه کړي دي. خو د تحریک انصاف ګوند نه خلکو دا تمه لرله چې نور به داسې نه وي او په خپله وزیر اعظم عمران خان سرکاري افسرانو ته خپلې لومړۍ وینا کې ډاډګیرنه هم ورکړې وه چې د حکمرانانو خدمت په ځای د ولس خدمت وکړي. خو په موجوده حکومت کې یو شمېر داسې پېښې رامخته شوې چې ترې ښکاري چې په تېرو او موجوده حکومت کې څه فرق نشته. ورځپاڼه لیکي د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر اعظم خان سواتی ټلیفون په نه اوریدو د وزیر اعظم لخوا د اسلام آباد پولیسو مشر بدلول او د یاد وزیر د زوی په شکایت د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي ایوي غریبي کورنۍ د دوه ماشومانو په شمول 15 کسان نیول ورستو خلک دا سوچ لري چې وس هم په دې ملک د جاګیردارانو قبضه ده. ورسپانه لیکي د دې معاملې غیر جانبدار پلټنې پکار دي او عمران خان له هم پکار دي چې خپل وزیرانو او ملګرو ته دی وایي چې سرکاري ملازمین یې ذاتی نوکران نه دي بلکې به د قانون مطابق چلیږي او کچا ترې څه ناجایزه غوښتنې وکړي نو پر ضد به سخت ګامونه پورته کولی شي. ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې جلسه وکړه او همغه زړې غوښتنې یې وکړې، یعنی د بېدرکه کسانو راخوشي کول او ماورای عدالت وجنو مخنیوی. ورځپاڼه لیکي خیبر پښتونخوا حکومت چې ورته د وفاقي حکومت مرسته هم ترلاسه ده ورته پکار دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو سره د نیغ په نیغه مذاکرات وکړي، د دوی خبرې دی واوري او په ګډه سره د دې سیمې امن او پرمختګ لپاره تګلارې جوړولو سره سره د دوی جایز غوښتنې دی هم اومني. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چیف جسټس صاحب نثار ویلي دی چې راتلونکي کال جنوري میاشتې نه بعد د امیر باشا ډیم جوړولو کار شروع کړی شي. ورسپانه لیکي چې ملک دا وخت د اوبو او توانایي کم بحران سره مخ دی، نو د دې نه د راوتلو یوازنۍ لاره زر تر زره ډیمونه جوړول دي، ځکه چې په داسې کولو سره به نه صرف اوبه ذخیره شي بلکې په ارزانه نرخ بطری بجلی هم ترلاسه کیږي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت لپاره دی چې د ډیمونو جوړولو دا پروژې دې شروع کړي او په ټاکل شوي وخت دې سر ته هم ورسوي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګلپ اداره په یو لیکنه کې وایي په افغانستان کې د دوی یو وروستۍ نظر پښتنه ښایي چې افغانان خپل راتلونکي ته ډیر خوشبینه نه دي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي لمړینې وروستو ترکیه غواړي چې له اروپایي هیوادونو امریکا سره اړیکې ښه کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخنده اسد نه اورو.
ګالپ اداره د خپلې بیروستۍ سروې په اړه وایي افغانستان په نړۍ کې هغه لومړی هیواد دی چې ولس یې د خپل آینده په اړه ډیر کم پر امید دي. دغه سروې د 2006 کال راهیسې پیل شوې ده او هر کال د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې ترسره کیږي. ګالپ اداره وایي د 2006 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د خپل مستقبل په اړه دومره لږ پر امید دي او زیاتره داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې ژوند خوندي نه دی او نه د ژوند تیرولو ټولې اسانتیاوې لري. کله چې دغه سروې په دوران د افغانانو نه د هغوی د راتلونکي په اړه وپوښتل شول، نو د زیاترو ځواب په پیمانه 2.3 و چې دغه تر اوسه په یو هیواد کې تر ټولو کمه درجه ده. ګالپ ادارې د دغه سروې وروسته په خپل وبپاڼه دا هم لیکلي دي چې افغانان د پخوا په نسبت او زیات خپل آینده په اړه اندېښمن دي. په دغه سروې کې د 15 او یا له دغې نه کم عمره خلکو سره د هغوی په مستقبل او آینده ژوند پوښتنې شوي چې پکې د ډیرو ځواب دا و دوی د خپل آینده ژوند په اړه هیڅ منصوبه نه لري او دا هم ورته نه ده معلومه چې آیا دغه هیواد امنیتي وضعیت به کله ښه شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي کله چې سعودي خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې ووژل شو، له هغې وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا او یورپ خلاف په خپل دریځ کې نرمي راوستې ده. دغه هیواد دا وخت اقتصادي مشکلاتو نه تیریږي، ګراني زیاته شوې او د بهر ملکي کرنسیا نو کومه ذخیره لري. نو ځکه ولسمشر اردوغان غواړي چې د واشنگتن او یورپی هیوادونو سره اړیکې ښې کړي او خپل کمزور اقتصاد ښه کړي. مجله لیکي که د خبریال خاشقجي د مرګ چاته ګټه رسیدلې ده، نو هغه ترکی دی. ترکی غواړي چې د دغه پیښې سره په نړۍ کې خپل پیژندګلو ښه کړي او ځکه د سعودي عرب په دغه پیښه کې د ککړېدو ټول ثبوتونه هم په ډاګه کړل او د نړیوالو سره یې مرسته وکړه. خبریال جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګری تتللی و خو بیا راونه ووت. لومړی سعودي د هغه د وجنې تورونه ردول خو وروستي ومنله چې خاشقجي په کنسلګری کې په یوه شخړه کې وجل شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جرمنی ډی پی ای خبری ایجنسی لیکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول په نامه د نوي هوائي ډګر پرانست غونډې ته پرون ویلي، په دې هوائي ډګر کار پیلېدو سره به ترکیه یو مهم ترانزیټي مرکز جوړ شي او د مسافرو د ورتګ په برخه کې به دا د نړۍ تر ټولو لوی ایرپورټ وي. بلخوا د خواریکښو اتحادیو او د بشري حقونو ادارو د استنبول هوائي ډګر په منصوبو تنقیدونه کړي دي او ویلي دي چې په دې کې د تعمیراتي کارونو پر مهال د حفاظتي تدابیرو د نشتوالي له وجې ګڼو کسان خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د جرمنی ډی پی ای خبری ایجنس لیکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 په استنبول کې د نوي هوائي ډګر پرانستا کړی ده چې د نوموړي د پلانونو تر مخه به دا د نړۍ تر ټولو لویه پروژه وي. ایجنس لیکي دا پروژه د تعمیراتي کارونو په وخت د مناسب حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي سید د احتجاجونو له وجې د ځنډ ښکار و. د منصوبې پرانستا د ګل په ورځ د ترک جمهوریت د 95 کلیزې لمانځلو پر مهال وشوه. دا نوی هوائي ډګر استنبول ایرپورټ نومیږي. د هوائي ډګر پرانست غونډه کې د پاکستان، سربیا، کرغستان، البانیا په ګډون د ځینو نورو هیوادونو مشرانو، د سودان ولسمشر عمر البشیر هم ګډون کړی و. اژانس لیکي د موجوده هوائي ډګر اتاتورک په ځینو برخو کې به د تفریح لپاره یو پارک جوړیږي. ولسمشر اردغان پرانیست غونډې ته ویلي اتاتورک هوائي ډګر به د شخصي پروازونو لپاره بند وي او د ایرپورټ حیثیت لرلو سره به د هوابازې د چارو لپاره کارول کیږي. ولسمشر اردغان زیاته کړه ترکیه په ځانګړي توګه استنبول یو ستراتیژیکي ځای پاتې شوی دی او د استنبول ایرپورټ کار پیلېدو سره به ترکیه یو مهم ترانزیټي مرکز جوړ شي. اژانس د استنبول ګرینډ ایرپورټ د چارواکو په حواله لیکي په نوي هوایي ډګر کې به په لومړۍ مرحله کې درې رن ویز وي او هر کال به پکې د 90 میلیونه مسافرو د ورتللو صلاحیت وي. د استنبول نوي هوایي ډګر څخه به لومړی پرواز د چهارشنبه په ورځ سرخر انکرا ته ورځي. د استنبول ګرینډ ایرپورټ چارواکو اژانس ته ویلي په نوي هوایي ډګر 12.6 اربه روپۍ لګښت راغلی او تمه ده چې تر 2023 کال پورې به له شپږو رن ویز لرلو سره په بشپړه توګه کار پیل کړي. اژانس لیکي د ترکیې چارواکي د منصوبې له لارې پلان لري چې دې نوي هوایي ډګر ته په یوه لسیزه کې هر کال 2.25 میلیونه مسافر ولاړ شي او دا کار به استنبول ایرپورټ د نړۍ تر ټولو لوی هوایي ډګر جوړ کړي. د امریکا په جورجیا ریاست کې هارتس فیلډ جیکسن اټلانټا نړیوال ایرپورټ دا مهال د مسافرو د تګ ورتک په حساب سره تر ټولو لوی هوایي ډګر دی. دې هوایي ډګر ته تیر کال نږدې 1.4 میلیونه مسافر ورغلي وو. بلخوا د ماحولیتي چارو پوهانو په استنبول هوایي ډګر منصوبې تنقیدونه کړي دي او ویلي دي چې په لویه کچه ځنګلونو لرونکو ځمکو ورانولو سره په ماحولیاتو خراب اثر پرېوتی شي. په سپتمبر میاشت کې امنیتي ځواکونو د مزدورانو د مظاهرې ختمولو لپاره اوښکې بیون کې ګیس هم کارولې وو. دا احتجاجونه د اوسېدو ناسمو شرایطو، ناسم خوراک، په دیاړو کې د ستونزو او د خوندیتوب تدابیر نه لرلو له وجې د ګڼو کسانو د مرګ ژوبلې ضد شوي وو. د تعمیراتي کارونو یوې اتحادیې اژانس ته ویلي شاوخوا 3 کاله وړاندې په استنبول هوایي ډګر د کار پیلېدو راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
دان وسپانی په یو مقاله کې په پاکستان کې د میټو کیسونو ته کتنه کړې. در وسپانه لیکي په پاکستان کې د جنسي زورونې خلاف اواز پورته کول او د خپل کیسې پالیسی کچا بیانول هغه شان نه دي لکه څنګه چې په نړۍ کې د میټو یو مهم روان دی. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي په نړۍ کې د میټو خبره ګرمه ده خو په پاکستان کې په دې معامله خاموشي حیرانوونکې ده. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د میټو کیسونه یوازې یو څو دي او مثال یې د خبریالې تنزیلا مظهر ورکوي چې د پاکستان سرکاري ټي وي د یو سینیئر چارواکي خلاف یې د جنسي ځورونې تورونه لګولي وو. ورځپاڼه لیکي په دغه کیسه کې نور خصوصونه شو خو خبریاله له نوکرۍ نه وویستل شوه. ورځپاڼه لیکي یوازې یو یا دوه کیسونه د تحریک لپاره کافي نه وي، بیا د جنسي ځورونکو خلاف د تورونو د ثابتولو په لړ کې ډېر کم ګامونه پورته کیږي. ورځپاڼه لیکي د یو تحریک ته کامیابۍ اندازه لګولو یوازینۍ لاره دا نه وي چې په ولسي کچه دې یو غټ نوم بدنام کړل شي، خو ورځپاڼه لیکي په ماحول کې یو بدلون ښکاره کیږي، یعنی هغه آوازونه چې مخکې غلي کړل شوي وو یا ورته پام نه و شوی اوس ور باندې باور کیږي. ورځپاڼه لیکي دا څرګندوي چې خلک اوس دا مني چې ښځې له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي او له کومو کړاوونو نه تیریږي. ورځپاڼه لیکي داسې نه ده چې په پاکستان کې د میټو کیسونه کم دي یا دومره په سخت شکل کې نه دي، بلکې په اصل کې د هغو ښځو شمیر کم دی چې کارونه کوي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ ټولنه هم قدامت پسنده ده. ډان ورځپاڼه لیکي که په نړۍ او هند کې وروستو میټو کیسونو ته وکتل شي نو پای کې ډېر کم داسې دي چې په پاکستان کې ښځې په آزاده توګه بیانول شي، ځکه چې اکثره په داسې کیسونو کې پر هغو ښځو ګوته پورته کیږي چې خپله کیسه بیانوي. ورځپاڼه لیکي همدغه وجه ده چې په پاکستان کې په ولسي کچه د داسې خبرو د څرګندولو پر ځای قانوني لاره خپلېږي او بیا عدالتونو ته د ورتګ سلسله شروع شي.
د ملیحه میرزاده نه تاسو د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې په پاکستان کې د میټو کیسونو په اړه اوریدل. میټو هغه مهم دی چې پکې زیاتره خلکو د جنسي زورونو په اړه خپلې کیسې بیان کړې دي او ګڼ کسان یې پکې هم تورن کړي دي. د پېښور د اوبو د رسد او نکاسۍ ادارې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف په مالي مرسته د سکولو د اوبو د معاینې او په دغه لړ کې د څېړنو یو پروژه پیل کړې ده. د څېړنې د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون یو مرکز کوي. مجید بابر یې په اړه نور معلومات راکوي.
د پیښور د اوبو د رسد او نکاسه اداره وایي چې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې په مرسته د پیښور د ښاري سیمو د سکولو د اوبو څېړنه کوي. د یادې ادارې مشر خان زیب خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د 1.5 کروڑ روپو په مالي لګښت د اوبو د څېړنه کیږي.
دا اوسنی سروې د یونیسف په تعاون سره موږ کوو. پیسې را لاغوی را کړي دي او انجینیرینګ یونیورسټي پیښور د هغې سره موږ معاهده کړې ده او هغوی موږ دا یو اسسمنټ کوي، خو نه صرف لکه چې ما سورسز د ټیوبیرو خبره وکړه یا ما د ډیسټریبیوشن لاین چې د کپچیپورو د کوڅو خبره وکړه، هغوی به ورسره په کورونو کې دن هم دغه اسسمنټ کوي چې یاره دا پته ولګي چې لکه پرابلم جوړیږي نو په کوم ځای کې زیات چانسز دي. رینډم یو ښه ساینټیفیکلی هغې هغه سامپل ډیسټریبیوشن کړی دی او د هغې په نتیجې کې به نتیجې راوځي. هغه نتیجو په رڼا کې به مونږ بیا یو خپله لاحې عمل جوړ کړو چیرا دا مثلا موږ څنګه قابو کو چیرا خلکو ته دا اوبو په وجه تدارک شي او دا اوبو د وجه نسبی ماری نه
دا چی د اوبو د دې پلټنو لپاره کومې طریقې کارول کیږي. د دې پوښتنې په جواب کې د انجینیرینګ په هنتون د اربن پلانینګ او انفراستراکچر مرکز مشر ډاکټر راشد ریحان وای
موږ سیمپل کلیکټ کوو روغ پیښور موږ پوره چې کم د پیښور شهري علاقې دي هغه کې موږ د سونو په لحاظ 1200-1500 پورې زیونو نه بیل بیل زیونو باندې د کور نه به اوبه موږ راغیستو کافي زیات موږ ورکوم که او هغه باقاعده موږ روډو ښه پراپر پروټوکول سره دلته ټیسټ کوو او د هغې ریزلټس موږ کمپایل کول شروع کړي دي. نو چې بیا هغې کې ښه راځي او کم چې کم دغه معیار مطابق نه دي باقاعده موږ یو رپورټ به انشاءالله پبلش کوو. یو میاشت لا 45 ډیز کې به موږ باقاعده دغه کو بیا لانچ کوو. یو دوه میاشتې خو وشوې او دې کې زموږ پی ایچ ډی فیکلټي هم انوالو دي، هغې سوپروایز کوي. بیا انجینئر دې زموږ هغې ټیم جوړ شوې دي. نو تقریبا موږ ورکې 13 کسان ورکې دغه دي فیلډ انجینئر دي چې کوم هغې اوبه کلکټ کوي او بیا دلته لیب ته راشي لیبورټری کې هلته هم انجینئر دي هغې چک کوي.
خو د خیبر میډیکل کالج د کمیونټي میډیسن او پبلک هیلت د څانګې مشره پروفیسر ډاکټر بشرا افتخار وایي چې همدا ډول پلټنې یې د 2014 کال نومبر میاشت کې کړې وي او دغه راپور یې چاپ کړی هم دی. خو زیاتوي چې حکومت ورسره دې لړکی هیڅ رابطه نه ده کړې.
غي خپل مطلب دې اون میکانیزم اف ایڈمنسٹریشن غي بس نور سورسز نه معلومات اخلي مې بي ایدا ای پی اے والا به انوالو کوي دا چې کم پروینشل اعظم انوایرنمنٹل ډپارټمنټ دی نو مې بي غي باغ انوالو کوي. د ګورنمنٹ خدا دې چې نور لیمیټیشنز هم دي او پرابلمز هم دي نو مې بي دې وډنټ لوک انټو دی ریسرچ کنا.
د ډاکټر بشرا افتخار پر راپور کې راغلي چې هر کال په پیښور کې 8000 ماشومان د سکولو د غندو بوله کبلا ناروغ کیږي او په پیښور کې د اوبو د آلودګۍ بنیادی وجه د اوبو د رسد زنګن پایپونه او د صفا اوبو په اړه د ولس ناپوهي ده.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وای دوی د خبر پختونخوا په بیلابیلو سلو کې د دې ناروغۍ نه د متاثره شوو خلکو د علاج لپاره د فیملی کیر سنټر په نوم اته مرکزونه خلاص کړي دي. دوی وای په دې ناروغۍ کې اکثره خلک د شرم او یرې نه کار اخلي او دا بیماری پټ کړي چې له وجې په صبح کې د ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې دغه ناروغي مخ په خورېدو روانه ده. دوی وایي د دغه ناروغي د مخنیوي او علاج لپاره د فیملی کیر سنټر په نوم په خیبر پختونخوا کې د علاج اته مرکزونه خلاص کړي. دغه مرکزونه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خبر، لیډی ریډنګ هسپتال په خبر، ڈی ایچ کیو هسپتال کوهاټ، خلیفہ گلنواز هسپتال بنو، مردان میڈیکل کمپلیکس، ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹخیلا، ایوب ٹیچنگ ہسپتال ایبٹ آباد اور ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈیر اسماعیل خان کی فعال دی. دا چی پا دی اتو مرکزون کی تروسا دا ایچ آئی وی ایڈز نا متاثر شوی سمر کسان رجسٹر شوی پا دی حقلا دا خیبر پختونخوا دا ایڈز کنٹرول پروگرام اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد رشید خان مشال ریڈیو توائی.
یو اندازوم دا چې کوم زموږ ټریټمنټ سنټرز کې رجستر دا تقریبا 3800 کسان جوړي تقریبا علاج روان دي جی خدای 3800 کسانو کې دا د سې دې کې ډېر کسان وفات شوی دي کنه دا ټوټل رجستریشن چې کوم لکه 2005 دا فیملی کیر سنټر جوړ شوی دي تر اوسه پورې چا چې مون علاج کړی دی مون سره دا غی ډیټا موجود ده دې کې ډېر کسان وفات شوی دي دې کې مون سره د قبایلو کسان هم دي دې کې مون سره د افغانستان کسان هم دي دې کې مون سره د دې سیمې کسان هم دي کم د بار مون سره تعارف ساتل لکه دا زیمبیا دا خلک لکه اکثر دا خلک راشي دلته یا هسپتال کې سر ډرګ یا هومن ټرافیکینګ کې انوالو ګیر شي کنه چې وی روزي په جیلونو کې نو اغي تم با قدم غو علاج کوو ګورنمنت اغي کې ریکوست وکي چې دا کس چې وی پوزېټیو دی پلیز تاسو دې علاج وکړي چې څو پورې هغه دلته دی نو اغي علاج شوی دی
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د فیملی کیر سنټر کونسلر سایکالوجیست فواد الله خټک وای چې د ایچ آی وی ایډز په علاج کې هیڅ شرم او ویره نشته
ایچ آی وی د دې اولنې سټیج دی او ایډز د دې اخیری سټیج دی زمونږ بدقسمتی بورته وای یا دغه بورته وای چې د دې نه یو سټیګما ډیسکریمینیشن جوړ شوی دی سټیګما مطلب دا دی چې خلک د دې د ټیسټ شرم محسوسوي دا شی بیماری نو اگر خپل ټیسټونه کوي خپل هر یو قسم ټیسټ چې کوي نو کو پرشک په کې دام روزي نو په دې د شرم نه محسوسوي نشه یارشت د نن سبا تاسو ته پته راځي خو نوې دور دی ساينس ترقی کړی دا اوس هغه خبرې نشته د خپل سنټر دی څنګه چې تاسو اوس دی وخت کې ما سره ناشته فیملی کیر سنټر حیات آباد میډیکل کمپلیکس په دې کې خو کمپلیټ او مکمل علاج مونږ ورکو د هغه علاج اغستو سره د پیشنټ ته نشه تکلیفي چې خپل کم ریګولر علاج خلی خپل ریګولر چې کوم تور طریقې دی هغه استعمالي کو خو هغه شړې دی کو خزه دا کو ماشوم دی کو واده کړی دی کو نه واده کړی دی چې کوم خلک باقیدګي سره علاج لري هغه ټیک ټاک نارمل ژوندګي تیری
فواد الله خټک د دغه ناروغۍ نه د بچکی دوه احتیاطي تدابیر صدا سے بیان کړل
کله مونږ ته یو ډاکټر یا یو کیمیسټ انجکشن لګی چې مونږ دا غنه د نوې سرنج طلب وکړو چې هغه د انجکشن هغه استعمال شو د سرنج هغه خو په طریقه ضایع کی خبره دا ده چې کوم نشې کوي نو دوی چې لسته کسان کینی نو دوی ته خوش پته نشته کو پاغه کې یو هم دی چې یو مریض ناشتی او دوی هغه یو بل سره د سرنج په شریکه ولګي نو هغه تم ته ولګي ګورې جی بار مسافر دی یدي شغنه داسې خطا او شی جنسي تعلقاتو کې هغه شانته غتولګي
د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په ټول پاکستان کې د دغه ناروغۍ نه دی ویندازې مطابق څه د پاسه یو نیم لک کسان متاثر شوي چې یوازې سلی رښت زره کسان پکې رېجستر شوي او چې کوم کسان علاج نه کوي نو دا د دوی د کورنۍ او ټولنې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده فرهاد شینواره مشال ریډیو پیښه
د اورګزو یشمیر مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ساړه موسم پر رسیدو سره له هغو خلکو سره ځانګړې مرستې وکړي چې خپلو ړنګو کورونو ته ستانه شوي دي د اکتوبر له 6 نیټې راهیسې د ماموزو علي خیلو او ملا خیلو د متاثرینو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده چارواکي وایي اغېزمنو خلکو ته به مرستې رسوي تفصیل د طارق اورګزی نه اورو
دستوري خلو سیدونکو او مدني فعال اسیم اورګزی وای ک په سیمه کې لسړ موسمه د بچکیدو لپاره سه تنظیمونه کړې شو نو ژوند تیرول به ورته ډیر ګران شي ځکه چې هلته د موسم ټیټه درجه تر منفی له سپوري غورځيږي
ما هو دا ویره کیږي چې د کوم خلک واپس لوړو د بیا ډی بزنس شي د سړه د واجی چونکه الته کوم موسم دی غ منفی کې چلیږي الته واورم کیږي او ډیره سخت یخنی وي او زه اوس دته حیران يم چې دا کوم خلک لړ شي الته دیو د خپل ګرمیشوالي کاني پینه د پخې په پسشي په دې سال ته خو آل ریډي د حکومت یا د آرمی په جنگلاتو کټولو یا د لارګي او راوړلو په دین پابندي لګولې
یو بل مدني فعال د عوام کلی اسف الله ورغزه وای دا خطرشتا چې هلته د سړم موسم په شدت کې تر اضافه روسته زیات خلک ورنه متاثر شي ځکه چې ډېر قرانې داسې دي چې کورنې وران دي او هغه هلته په ټینټونو کې وخت تیروي
زمو حکومت نه دا وخت کو چې را په کال چې کم آی ڈی پیز واپس لاړ دي مخته یخنی روانه ده هغه ته ډېر مشکلات سره مخ مخ دي هغه ته د کمبل
ول ضرورت پخیږي گرم کپڑو ضرورت پخیږي ول چال دا غوسره مشران دي زنانا دي کوم کرونو تتلي دغه خورنګ دي
بلخو له قدرتي افاتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یوزای چارواکه ګل رحمان اورگزیوای د حکومت په پلان کې دا چې د سیمې متاثرین تر واپس کول ورسته به له هغوی سره د نور مرستوره علاوه له سړ موسم د بچکدو په لړ کې هم مدد کوي
څخه دا خلک لا شي او پس دې پسې به مونږ ته ځو ټینټونه به ورته ورکوم او ان ایف آئی کٹس به ورکوم کمبل به ورکوم لوسی به ورکوم مسلم یخ روان دی ڈی جی صاحب او ډایریکټر اپریشن په دې باندې ډېر انټرسټډ دی په اور کسو دا ریټرن کې
د اکتوبر میاشت له شلمې نیټې حکومت د ماموزو ملاخیلو او لیخیلو قومونو د متاثرینو واپسي شروع کړې ده چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاري وي د متاثرینو د واپسي دا اخیری مرحله ده چې پکې د ملاخیلو لس کلو نه سو پنځوس اریخیلو پنځه زره او د ماموزو وش په تکلو اته زره یو سل درې اتیا بزایه کورنۍ به ستنول شي د یادو قومونو ستنېدنه په اول ځل د مئی په میاشت کې تر شروع کې دورسته تر اوسه اته زره خندانونه خپل سیمو ته ورغلي دي په 2010 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دورسته د حکومتونو خپل سیمې پریښودلې وي او په خوندي سیمو کې د کډوالې ژوند تیرولو تاریخ ورغځي مشال رادیو په خبر
د ننګرهار د حوزوي روغتون په عاجله څنګه کې یوازې شل بستر د ناروغانو لپاره بیل شوي دي چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا دغه ناکافي دي دوی له حکومت غواړي چې عاجله څنګه ته پراختیا ورکړي تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو
د ننګرهار او زوی روغتون چې د مشرقي زون په کچه په کې ناروغان تداوي کیږي په ایمرجنسي یا عاجله څنګه کې یوازې شل بستر ناروغانو لپاره ځانګړي شوي د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې نفوس ته په کتو سره د پروختون کې عاجلې څنګه ته توصیه ورکړل شي د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عمران نشنا وایي
دا مې روختیا روختون کې چې کوم د شل بستریز عاجله خونې جوړه شوې ده دا نه کافي دي ننګرهار یو داسې ولایت ته چې دلته لبد مرغه چې پیخې زیات کیږي او ټاپیان او دغه زیات راوړل کیږي په دغه روختون کې زحام ډیر دی موږ د حکومت نه غوښتنه دا کوو چې روختون کې دغه بستر خونې زیات کی
د سمی ولا مبتون په نوم یو تن وایي چې په بیړنۍ خونه کې هغو ناروغانو ته پام اړول کیږي چې په روختون کې شناخت او واسطه ولري
عاجل ناروغان چې راځي په کجولټه کې یا نور پیسې او پاغه کې بالکل ورته توجه نه کیږي هغه کسان کچیر واسطه رابطه ډاکټر روپی جنې دا غل لپاره کیږي او کچیر یو غریب کس راشي د لیرولو سالونه هغه ته بالکل توجه نه کیږي
بل خو د ننګرهار د اوزوی روختون د عاجل سانګ یو تن روختیا پال بشیر وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو د ډیرو زیاتو عاجل ناروغانو درملنه کوي
دا امکانات خو واضح خبره ده چې کم دي تقریبا شل مریضانو بیٹونه لرو او منګ دلته اصل مریضانو ته داویم په یو ځل باندې کړی دا او بیا هم موږ کوم مریض نه ده پاتې شو ان شاء الله ټول ته په تسلی باندې کار شوی دی دلته چراشي مریض موږ ورته ای ویل نه لکه اکسیجن ورکاو مایات ورکاو مریض چې ولکه وینه او درو او نور واټو ته عملیات خانه ته
دی زه ته ویجه د روختون چارواکو د عاجلی خونی د توسی او پر روختون کې د امکاناتو د ډیرو دوه غوښتنه د عام روختیا له وزارت نه وخت په وخت شوی دی د په خبره په افغانستان کې روختیایي ستونزې ډېرې دي خو د ننګرهار او زوی روغتون نه یوازې دا چې د ننګرهار میشتو درملنه کوي بلکې له کونړ لغمان او نورستان څخه ورته هم ناروغان راوستل کیږي او اکثره وخت د کابل تورخم پر لاره د ترافیکي پیښو ټپیان هم وروړل کیږي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو د احمد شاه آزمینه به یو واری بیا لند خبرونه وورو
دا خبر پر توخا اسمبلی په سعودي کې د پاکستاني زندانيان د خوشي کېدو لپاره قرارداد منزور کړی دی قرارداد نه لدیر ځلې څخه د پاکستان پیپلز ګوند پر ټیکټ منتخب شوی د صوبای اسمبلی غړي صاحبزاده ثنا الله وړاندې کړ چې د غړو لخوا په اکثریت سره منزور کړل شو نومر د قرارداد تر منظوري ورسته مشال لري ټول چې په سعودي کې 25 لک پاکستانيان میشتي چې شل لک د خیبر پښتونخوا دي او هلته دا وخت په زرګونه پاکستانيان بندیان کړل شوی دي چې اکثریت د پښتنو دي خیبر کې ځای وګړو د پولیس او پټوار نظام پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د خیبر نظامی چارواکو او ځای خلکو مشال لري ټول چې نن سهار د پېښور د پولیسو د لوړپوړو افسرانو یو ډله د خیبر قبایلی ضلع جمرود الواړ کې تراغلې او هلته د پولیس سټېشن او چوکۍ جوړو لپاره سروې کوله چې ځایي مشرانو او ولسي وګړو د دې پر ضد مزاحمت وکړ او د خیبر درې لوی لارې د احتجاج په توګه وتړل چارواکي زیاتوي چې دوی له ځایي مشرانو سره مذاکرات کړي چې بیا وروسته د خیبر درې لوی لار خلاصه کړه بل خوانن د خوګخیل قوم وګړو په تورخم کې د تعمیرات او ورست کمپنی نېشنل لوجستیک سل دروي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د تورخم نظامی چارواکي وایي چې مظاهره چانو د نېشنل لوجستیک سل لخوا لګول شوي د سختو قوانینو ساین بورډونه مات کړل او رکاوټونه لرې کړل چې د تورخم دروازه ورسره وتړل شوه. چارواکي وایي له مظاهره چانو سره مذاکرات کړي او اوس د تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. هند او چین ویلي د امریکا پر بندیزونو سربیره تیار دي چې له ایران تیل واخلي. د ایران څخه د تیلو په اخیستلو به وروستي امریکایي بندیزونه د نومبر پر 15 عملي کیږي، خو بېلابېلې رسنۍ راپورونه ورکوي چې هند او چین د واشنگټن لخوا د ایراني تیلو خرڅلاو صفر ته د راوستلو خبره نه مني او وایي چې په نړۍ کې د ایران د تیلو کمی کوم بل هیواد نشي پوره کولی. او د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو خبرداری ورکوي چې له سیزو زوړ اټومي ترن څخه د واشنگټن وتل به د یورپ لپاره جدي پایلې ولري. شویګو پرون خپل یوناني سیال ته وویل چې اروپایي اتحادیه او ناټو دي له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو د نتیجو جاج واخلي.
لنډ خبرونه د احمد شاه آسمینه واورېدل. اوریدونکو، هم دې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان احمد شاه آزمی، تکنیکی همکارانو دغسې ټول ستاسو نه اجازت غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.